هستن که اینا کمک میکنن که اینا واردات و صادرات غیر قانونی داشته باشن.
سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو مخه کلاساتي راډیو نه وري اوس تاسو د نړۍ خبرونه څلور ساعته دوام لري. تاسو له شپږو ته مخام تشبګو بلند 2315 متره د مخام شپږو د سر تشبګو په منځنۍ چپا دور له شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستۍ ورښتونو او توپانونو کې وڅلوېښ کسان وژل شوي او لا درې سوه ډېره ټپیان دي. د ننګرهار په دوه ګاونډیو ولایتونو کنړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو خبره کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د توپانونو ګڼې کورونه او مسیمې هم ویجاړې کړي دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیا کارکوونکو د رسېدو او نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلې دي. په بغلان کې په ترافیکي پیښه کې ولس کسان مړه او څلور درش نور ټپیان شوې دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1518 ډوله مسافرونو کې بس د شپکې دوه لکه بدل رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې دولس نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړکونه او د موټرو چلونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د طالبان تر کنټرول لاندې د پاسپورت مووی ریاست وای لدی ورسته د پاسپورت غوښتونکي په یو ونه کې کولای شي پاسپورت ترلاسه کړي. د پاسپورت ریاست مووی رئیس عبدالکریم حسیب نن په یوې خبري غونډه کې ویل هفتوار به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم ونه کې چې چا ثبتنام وکړ په هماغه ونه کې به یې نوبت رارسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوملیکنې سایټ به هفتوار خلاص وي او د ظرفیت مطابق به پکې د پاسپورت د غوښتونکو نمونه ثبتېږي. بل پلونند کورنیو چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی سبب د کابل پدریو برخو دارلمان قلی زمان خان او تنگی ترخیل کی د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانیزي. دغه خبره لدی څنګه با په ورځنی ډول 2000 پاسپورتونه متقاضیانو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دوه هیڅ ډیر شمیر خلک د پاسپورت د خيستو په برخه کې لګنو ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د دوی خبره د پاسپورت خيستو لپاره باید دوی میاشتې انتظار وباسي. په خیبر پختونخوا کې پریوی امنیتی پوستي بریډ مرکشوب لړاولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار د جولای 14مه پریوی امنیتی پوستي په وسلوال بریډ کې دوه سرتیر وژل شوی او شپږ ټپیان دي. امنیتی چارواکو د نوم نه خوده په شرط صدر رو مشال برخې ته ویلي بریډ د ډیر اسماعیل خان په کړی شموزی کلیک شوې دي. د چارواکو خبره د دواړو خواو ترمنځ څنګه روانه ده او درې بریډ کې وژل شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د بریډ مسؤلیت نه دی منلې. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یو نظامي مرکز په بریډ کې ته پوځیان وژل شوی وو او د چارواکو خبره واوی کسان پکې ټپیان وو. او د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د 240 خوځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی دی. د روټس خبر اژانس راپور پر بنسټ دا 33 کلن مشکوک کس کولنسی جوماسیا خلاصیا نومیږي. د کیس د 2022 کال راهیسې د خپل خزي په ګډون 240 خوځو وژل دي. د کینیا پولیسو دغه مشکوک کس پرون سهار په یو میخانه کې هغه مهال ونیو چې د اروپا د فوټبال پیلو به نندره کوله. روټس په خپل راپور کې د کینیا د پولیسو والا ویلی دا وژل شو خزو لډلی د نه جسدونه پیو کان کې مونډلې دي. د پولیس په خبره دا وژل شو خزو عمرونه د 300 در شکلونه ترمنځ دي. د کینیا پولیس ویلی مشکوک کس د 200 خزو په تیرستلو وژل او په کان کې پر غرزول اعتراف کړی. د دوی په خبره د مشکوک کس لکوره یې موبایلونه، لپټاپ، تذکيري او د خزو د جامو په ګډون مهم شواهد ترلاسه کړي دي. تر اوسه د دې قتلونو انګیزه معلوم نه ده. سی خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کې روسي اورښتونو توپانونو او سیلابونو نږدې 50 کسان وژلي او تر 300 ډېر ټپیان کړي دي. د ولایتونو ته به سر ورخکاره کړو. د ټپیانو وضعیت هم همدارنګه د وژل شوو د کورنیو او د خلکو ته نور څومره زیانونه رسولي په دې اړه به روسي چوسیات درته درکړو. همدارنګه نن په افغانستان کې عاشورا یا د محرم دی، خو هغوی چې دغه ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځي شکایتونه لري. همدارنګه ویل کیږي چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې انټرنیټي شبکې او ټلیفوني شبکې هم قطع دي. د دې پر علت به هم وروسته جزئیات درکړو چې ولې د دې تر څنګ د ایران او پاکستان په زندانونو کې به د افغان کډوالو وضعیت ته هم تم شو. په دې به هم درته ووایو چې ولې دغه افغانان د دغې دواړو هېوادونو په زندانونو کې بندیان دي. نور مطالب هم شته، مرسي هم غواړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني وو. د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شدید اورښتونو توپانو سیلابونو لزګونو کسانو ته مرګ شوب نړولې او په اصل هاو نور یې ټپیان کړی دي. اوس هم ورزوز مک خبریال ته چې د دغه سیلابونو د مرګ شوب لیو هم درنګه د اوختو زیانونو په اړه باندې رستي جزئیات راټول کړی دي. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. نوم لري کده ننګرهار په اړه باندې راته وایست چې ارقام تر کوم اندازې دي، څومره کسان وژل شوی او څومره ټپیان دي او نور توانونه څومره خلکو ته رسیدلي؟
د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د 13 ورځې شدید باران او د طوفان لامل د اوختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي دي چې دغه پیښې لامل د مړو شویو کسانو شمیر چې دی سلویختو او د ټپیانو شمیر چې دی نږدې 350 تنو ته رسیدلې دی. د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی دی چې هغه پکې وایي
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ تر رسیدلې دي تر 40 ته پورې شهیدان شوي دي. کوم نتایج چې مونږ تر رسیدلې دي شې چې دا تعداد زیات شي او تقریبا تر 300 پورې هغه زخمیان دي. مالی ځان خو تقریبا هم ډیر زیات رسیدلې ده ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت سبزیجاتو دی او همدارنګه هندواني او نور پسندې چې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی دی.
فرید جان، د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت هم دغه طوفان لامل د سلویختو تنو مړینه او د 300 و سلویختو نور او ټپی کېدل تایید کړی دی. خو په ننګرهار ولایت کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د مړو شمیر چې دی و سلویختو ته رسیدلې دی او خاید قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. ځکه دغه سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم ژغورون کې ټیمونه چې دی لانه دی رسیدلی. دوی وایي چې د ننګرهار پرونی طوفان لامل چې دی سرورو دولس والی بټیکوټ بیسود ولسوالی او د جلال آباد خارزینی سیمې چې دا ډېری زپل شوې دي. د ننګرهار د سرورود یو وسیدون کی رفیق چې د کور د چت د پریوتلو لامل د کورنۍ دوه غړي وجل شوې دي هغه ازادي رادیو ته وویل
پرون ورځ چې دا باران نو توپن راغلی او بخیر زیتو زمونږ په کورن را ورزیدل چې سخت تاوان را ورسیدل. زما په د کاکا دوه ځامن شهیدان شو خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې دی ویل نه څوک راغلی دی نه چا زمونږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاګه پراته بخیر سرپنان له رپورټې مو ورزیدلې دي.
او په دې پیخه کې د سې کورنۍ مزیان منی شوې دي چې ان د یوې کورنۍ اته غړي پکې مړ شوې دي. دا سې ځوان هم پکې شته په موړو کې چې ویل کېږي د اوو خويندو یوازینی ورور او د کورنۍ نفقه پیدا کوونکی او د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو وسیدونکي بلال ازادي رادیو ته ویل کڅ هم دوی ته دغه طوفان لامل زیان نه دی رسیدلی خو په خبرې شاوخوا خلک ډیر زیانمن کړي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالی او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کورم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو ورو هغه غریب شهید شو.
د انجینر هارون په نوم باندې یو کس راته وویل چې هغه په جلال آباد ښار کې اوسیږي. وی ویل چې وضعیت ډیر زیات کړکیچن دی او تر اوسه پورې مرستې چې دی د خلکو سره نه دي شوي. باید نړیوال بنسټونه حکومت چې دی د خلکو سره مرستې وکړي، ځکه د په خبره باندې خلک چې دی سرپناه نه لري، د خلکو کورونه نړېدلي دي، د خلکو د کوټو چتونه را پریوتي دي. هغه وویل
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د ننګرهار د رسنیو د دفتر له لوري نه د دې ولایت د مرستيال والی په خبر شوی ویډیو کلیپ کې چې د نو موړي ویلي دي چې د بلابلو مرستندوی موسساتو لمسولینو سره نن په ننګرهار کې عجله ناشته کړي د ډیر ژر به لزیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د پرونی شدید طوفان لامل خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي دي. لکتر لګه سلور سو کورونه او سلګونه جریبه کرنیز زمکه ویجاړه شوې ده. د برېښنا لکتر لګه شپېته ستنې چپه شوې دي چې لامل یې په جلال آباد ښار باندې برېښنا پرې شوې ده. که څه هم د برېښنا چارواکو ویلي دي چې لکتر لګه درې ورځې وخت بنیسي چې دا برېښنا بیرته جوړه شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار کې اوس مهال د ګرمۍ شدید موسم دی، د شدیده ګرمۍ ده او خلک وایي چې ستونزې د برېښنا د نه راتلو له امله چې دي ستونزې نورې هم ډیری شوی دی. د یو خصوصي شرکت مخابراتي ستنه هم نړیدلې ده چې لامل یې د ننګرهار په ډیرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات چې دی قطع شوی دی. فرید جان، د ننګرهار په گاونډي او دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې هم سیلابونو چې دی تاوانونه اړولې دي. په کونړ کې 15 کسان لامل امړ شوی دی، کرنی زیزم کې ویجاړې شوی دی. دغه سیمو د مسولینو او د خلکو سره چې موږ وغږیدو، دوی وایي چې کانالونه، سرکونه، فرعي لارې، سربندونه چې دی دا د سیلاب او د شدید اورښت لامل سخت زیانمن شوي. د یو شمېر کورنۍ او رسنۍ بیا د کاپیسا، پالاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو لامل د دریو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي دي، خو په رسمي ډول باندې تر اوسه په دې اړه د طالبانو حکومت سن دي ویلي. تیر ورځ سهار بیا د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې لامل یې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت مشر ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ایکس پاڼه په بیان کې د ځانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی دی. ویلي دي چې مېزو چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې بي ځای شوي او کورنۍ ته د سرپناه خوراکي توکو او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 13 ورځ او نن د سختو ورښتونو او سیلابونو تالندې برېښنا او طوفانونو دراتلو اټکل کړی دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسې. زموږ خبریال و چې په ننګرهار کې د روستیو توپانونو همدارنګه د ورښتونو په اړه باندې چې خلکو ته یې مرګ شوب لاړول یو په سلهاوو کسان یې ټپیان کړي دي. روستي جزئیات راکړو. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل چې د ننګرهار سربیره د ننګرهار په ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان کې هم روستي ورښتونو خلکو ته درنه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. وربشو زموک د کونړ خبريال ته تاسیم ستړي مشه په خیر راغلي پروګرام ته. تاسو ته وایم چې په کونړ او نورستان کې د سیلابونو ورختونو څومره خلکو ته زیان رسولای دي؟
من نظر هم تاسو درنو وريدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه 13 ورځ سحر د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل، شولتن او اسمار ولسوالیو کې شدید باران او سیلابونو 15 تنه وجلیو چې دوه پکې میرمنې وي، دوه ماشومان او یو سړی وو. د دریو تنو جسدونه چې دوه ماشومان او میرمن وو هغه د اسداباد روغتون ته رسول شوی وو. همدې باران او سیلابونو د کونړ په روسی مو کې پام دغه سیمو او مثلا شیګل، اسمار، مروري، وټپور، مرکز اسداباد، مانوګي او خاص کونړ ولسوالیو کې 13 کورونه په سلګونه جریبه کرنهنیز مکه ویلي سربندونه او په لزګونه کیلومتره سرکونه تخریب کړي وو. او د دغه دواړو ولایتونو د فائدامي سرپرست رئیسان چې مولوی احمد نبی عادل د نورستان دی او قاری قدرت الله معاذ د کونړ دی، دوی وایي چې د کونړ او پارون ترمنځ لار چې د پدې کې ډیر زیات زینه تخریب شوی دی او دوی لګې دي سرکونه بیا ترمیموي. کوم زینه چې د خټو او ګټو نه سیلابونو ډک کړي دي، اوبو ډک کړي، هغه صفا کوي. همدارنګه په نورو برخو کې د کونړ او نورستان تاسو ته معلوم دی چې ټول غرنۍ سیمه ده او سرکونه د غرونو او سیندونو په اړخونو خوړونو کې تیر شوی دی، نو اکثره سرکونه او خوړونه بند دي، همدارنګه ویلې بندې شوي، ورانی شوي سربندونه، نو په زیات اندازه کې مالی زیانونه خلکو ته اوښتې دي. څاروي سیلابونو او اوبو وړې دي، دوی ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري او د خپلو د مرستو غوښتنه کوي د حکومت، اوسني حکومت او د مرستندوی ټولنو نه.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسئ چې د افغانستان په ختیس د ننګرهار سربیره په کونړ او نورستان کې مو د روستیو سیلابونو خلکو ته د وختو زیانونو په اړه باندې مو موږ ته روستي جزئیات راکړل، لکه څنګه چې زموږ همکارانو وویل په ننګرهار کې د روستۍ او توپانونو او سیلابونو همدارنګه ورختونو له کبله وڅلوېښت کسان وژل شوي او له درې سوو ډېره ټپیان دي. بیا د ننګرهار په ګاونډ کونړ ولایت کې روستۍ او سیلابونو 15 کسان وژل دي. همدارنګه دغه سیلابونو کرنیز ځمکو ته تاوان رسولی دي، د خلکو کورونه یې تخریب کړي دي او له دې سربېره خلک ګډ شوي دي چې په کومو سیمو کې چې اوبه نیولې دي له هغې ووځي. وربشو په ننګرهار کې او سیلاب زپلې او دغه توپانونو چې رستیو کې خلکو ته زیان رسولې، همین لودین را سره دی. لودین سپ تاسو ستړي مشه پروګرام ته تاسو ته وایست چې پرون دغه توپانونو او اورښتونو چې وشو ورپسې سیلابونه راغلل، ساسي پسې مې کې څومره خلکو ته زیان رسولې دي؟
سلامونه اونې کې هیل وړاندې کوم. موږ پسې ما کې د مالی زیانونو تر څنګ ځانی زیانونو هم زیات اړولې دي او دکانونه ډیر غورځېدلې دي. دا لوایح چې د دکانونو په مخ باندې وو دا ډیر غورځېدلې دي. د غټو پمپونو، د تیلو د پمپونو دا ټول برانډې غورځولې دي او په څنګ کې ونه غورځېدلې دي. ډیر زیات اندازه ونه غورځېدلې، هغه په موټرو باندې غورځېدلې دي. په موټرو کې خلک زیانمن شوي دي او تا وژل شوي دي او ځانونه ډیر زیات دي. زمونږ په سیمه کې
د توپان او د باران د شدت په اړه باندې راته وایس، پرون څومره د توپان شدید و چې په دې اندازه خلګي وژل دي او دومره زیانونه خلکو ته رسولې؟
د توپان اندازې په اړه باید وایم چې توپان اندازه ډیر زیات و. تا موږ یې ساره په دان نږدې کلونو کې نه ګورو، ځکه چې یو ناڅاپه را پیدا شو. هغه سره باد و، د باد سره باران و، د باران سره غلې دا ملو او باد ډیر زیات شدید او زیاتره نقصانات چې رسوري دي باد د عمل دي، ځکه چې دا زیاتره برنډي بادونو غورځولي، دیوالونو بادونو غورځولي. او د دې
دمرست لودین صاحب دمرست په اړه ته وایست د طالبانو حکومت سمرست دروړي سیمې ته نړیوالې موسسې درغلي کنه؟
تیمونه راغلي وو، تیمونه برسیانی کړي دي او مرستې ځنی شوي دي او ځینو وادي کړي دي چې موږ مرستې رسوو. او د حکومت نه او د مرستندوی ټولونو نه مو خواست ده دی چې په خپل وخت باندې د خړمون خلکو ته مرستې ورسوي تر څو د مشکلات څخه ووځي. لکه خلک سرپناوي نه لري، بي سرپناوي دي او تر څنګ یې ګرمي ده، برقونه هم زیانمن شوي دي، ځینې پایې غورځېدلې دي، برقونه هم نشته دي، تلیفوني رابطې هم زیاتره قطع دي ځکه تلیفوني پایې هم غورځېدلې دي. نو
لودین سپتاسو خو بسیمه کې اسې تر ټولو ډیر زیانمن سیمه په ننګرهار کې کوم ولسوالۍ ده تاسو معلومات شته؟
زمونږ په اندازه باندې زیاته زیانمن شوی ولسوالۍ د سرخود ولسوالۍ ده زیاته ده او تر څنګ د بټیکوټ ولسوالۍ کې زیاتره د سرک سرونی زیاتې غورځېدلې دي. نو دا په موټرو غورځېدلې، موټرو کې خلک ځانمن شوی دی، وژل شوی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان. له ننګرهار په روستۍ او توپانونو ورختونو کې ځانمن شوی همین لوتین و چې د خپل سترګو لیدلې حال او هلته د مرستو او د چې خلک لا هم اړمن دي مرستو ته اړتیا لري، روستۍ جزئیات را سره شریک کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. اشورا چې د ګړو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیا مذهبي افغانانی په ځنګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکال پرې د طالبانو حکومت لخوا محدودیتونه لګول شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي او محدودیتونه لری کړي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه ده لمانځي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روزی دای محرم میره همه گیر روزه کلا هم مردم التشه در مزار که بود میرفتن.
هر کل به مک مزار شریف که لطول و تکی خانو تولیدو او روزی تبودلو خدا دری کلونه کیگی چه اجازه نلر، همدا یو محدودیت ده. بل سکل هر چوک په خپلو تکی خانو او زایونو کدی، چوک اجازه نلری علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل ښار د دشت برچی سیمې اوسیدونکي هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په ښار څخه خانو ته اجازه نه دی وکړي، څه خپل چې نن وز ماتونه باندې ګرځېدلې یم، په هیڅ ځای کې مې څخه خانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پرېږدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکي فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي، زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو ادعاو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهبو افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیریو مسؤلیت یې داعش خراسان څنګه منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه کله ازادي راډیو نوري نن د چنګاخ یا سرطان شپږشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 35مه کلیزه ده. لنن څخه 35 کال وړاندې د داوود خان د ځوان افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د نمرې لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کې خود سردار محمد داوود خان د کوټه طالب بریا وروسته په نمرنی وینا کې ولسته ویل شو دا کار د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خوندونو د لری کولو په هدف کړی دی. د کوټه طالب پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه دروم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر زوی سردارولی پر غاړه و. د سردار داوود خان د جمهوریت په نمړنیو کلونو کې په بیړه پر پینځو انکشافي پلانونو کار وشو داوود خان په افغانستان کې 15 کلن واکمنی وکړه، خو د 1950 کال د سور په مانیټه د خلق دیموکرات ګوند پرې کوته تا وکړه چې په پایله کې داوود خان د کورنۍ له ولس غړو سره یو ځای ووژل شو. اوس هم ورزو د بخل نړیوال سازمان راپور ورچل طالبان غوښتي په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی درې لکو څلور دیرش زر او اته سوه او څلوېښت لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بېلګې ښکارندویي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي. د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دوی د راتګ تقریبا درې کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې. نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده، او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارشي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوند چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوند نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
میکنه باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي، او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه په قطر کې د دوه درېمه ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نور راپورونه هم را سره په خبري خبرونه کې وو خو د وخت کمخ لامل نه شو کولای چې راپورونه خبرو کړو. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سروخ کار کړئ چې پته یې azadiradio.com ده. هلته د مطالب ولولې. بیا هم ک چیرته د ننګرهار د روستي وسلبونه په اړه روستي جزئیات تاسو سره به شریک کړو. اوس مرزو لنډو خبرونه ته او تر هغه وروسته 15 دقیقې بس. نګر هر کې چارواکي وايي پاروستي ورختون او توپانونو کې وڅلويخ کسانو شل شوی او لدریس وډي ټپيان دي. د نګر هر په دوا کاوندې ولایتونو کې نړیوال لغمان کې به سیلابونه 15 کسان وژل او یو بل ټپي دي. بل په لاو د امریختي وزارت ویان شرافت زمان هم نن سهار په یو خبر پاڼه کې د رقم د لوړېدو خبره کړې و. په خبر پاڼه کې راغلي او شو دي توپانونو ګڼ کورونه او امسيمي هم ویجاړې کړې دي. خغلي زمان سیمه ته د مرستي او رختي کارکونکو درسيدو او لنړیوالو ادارو سره د همغږي هم ویلې وو. پلان کې پیو ترافیکی پیخه کې ولس کسان مله وسدو د شنو ټکن شوی د دې ولایت نه قومندانې رسنی او تاسو ولې خبر پانه کې ویلي پیخه نن سار د خنجان له سالې په شمالي سالنګ کې دی و 1578 ډوله مسافرونو کې بس چې پکې دوله کول رامس شوی. په خبر پانه کې ورشو چې پوجل شو کسانو کې دولس نارینه دوه خزي او درې ماشومان شامل دي. خبر پانه کې ولشو چې ټپيان روختون ته انتقال شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت او ممیریا ست وای ل د روس د پاسپورت غوښتونکي په یو ونه کې پاسپورت ترلاسه کولای شي. د پاسپورت ریاست او ممیریا عبدل کریم حسیب نن په خبري غونډې کې ویل چې یو هفته کې به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم ونه کې چې ثبت نام کړی په هغه ونه کې به نوبت را رسیږي خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوم لیکنې سایت به یو هفته خلاص وي او د ظرفیت مطابق به د پاسپورت د غوښتونکو نمونه ثبت کیږي. بل په لونه د کورنیو چارو وزارت بیان د عبدالمتین قنی هم ویلي چې سبا د کابل په دریو برخو د لمن قلی زمان خان او تنګي درخیل کې د پاسپورتونو د ویش څنګه پرانیزي. او په خبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوسټي بریټ مرکشوب لړاولې ده. د خبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې نن سهار ته جولش پر سمه پر یوې امنیتي پوسټي په وسلوال بریټ کې دوه سرتیر وژل شوی او شپږ ټپيان دي. امنیتي چارواکو د نومره خدل په شرط ازاد رډیو مشال برخه ته ویلي دي چې بریټ د ډیری اسماعیل خان په کړې شموزو کلیک شوې ده. د چارواکو خبره ده دواړو خو ترمنځ له هم جګړه روانه او روانه د دوی بریټګر وژل شوی دي. تر اوسه کومه وسلوالې ډلې د بریټ مسولیت نه دی منلای. پرون د خبر پختونخوا په بنو سیمه د پاکستان پوزیان پر یو نظامی مرکز په بریټ کې ته پوزیان وژلې و. د چارواکو خبره چې په دغه بریټ کې واوی کسان نور ټپيان شوی و.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې باسته خرغلست قدر منوریدونکو په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستانی طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعال دي. القاعده چې په تیره یو لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کې دورسته ډیره فعال نه و. اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترننګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کې دورسته د القاعده شبکې مشر شو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په بریټ کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنی به خبري خودلې و. په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیر تر ټولو لوی تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کابل انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پی د وسلوالو د حضور ادعا ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو لارخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونه میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتی چارو شنونکي نعمت الله جلیلی. خبرې له خغلی اتمر سره پیلو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واوریدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځای سرچینه اخلي؟
مننه تکر صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې ګویا ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه له هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبان حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوانه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي امارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او صاحب، فکر کوئ چې دا له طالبانو سره په همغږۍ، یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده، او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې د راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدې اوسني مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوانه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب می دادای چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولی دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دادای چې دا د ملګرو ملتونو خپل سرچینې دي د راپور ورکولو، او که په سیمه ایزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نورو په راپور باندې دغسې مسؤولانه دریز دوی نه نیسي. یعنی زما دا دی چې دغه راپورونه د څو منابعو نه دوی اخلي، د خپل منابعو نه او د نورو منابعو نه، او نور د ملګرو ملتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوانه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغسې. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش خو ده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایت کې ترهګر ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځنی آسیا هیوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد لپاره باید طالبان، زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسان او وژل په فلاني ځای کې، منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسان هم ونیو. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د بدلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله، قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپلونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خرغلاس وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو ورستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغه پر وړاندې خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، دا نورې وسله والی ډلې چې قرغزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پی دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زمونږ هدف اسلامي هیوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان، دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي، لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لرې کوي، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ یې همدغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه راسخ صاحب، خره غلا خبرونه ته تاسو دې خغلی اتمر خبرې واوریدې. دوی وایي چې دغه وسلوال اسلام پالي ډلې چې دي، دوی ټول په خپلو کې اړیکې سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لکتر لګه داعش ډله، اسلامي دولت ډله داعش، او د هغې خراسان څنګه به په دې کې یو استثنا وي؟
د سوال پاک لویل سم، ګوري دغه مش وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو، چې دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بالخصوص انګلستان د دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بالخصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کړي، او د هغو ته لوی زیانونه یې یا وند چې اتحاد جماهیر شوروي پر روسیا بدل کړل، او دغه چې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي لپاره، او د افغانستان جغرافیه په تقریبا د غنیمه پیړۍ مستقیما استعمال کړی ده، د همدغه عنوان تر چتر لاندې دغه جهادي او مثلا تروريزم او دا اسلام ګرایان دا ټول دغه پدیده دغه تعریف دغه نوم اصلا د بریتانیا نه دغه طرح شوی ده او د غربي نړۍ د ایس ای او د سی ای په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملی باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقیو د پرمختګ د مخنیوي لپاره
راسخ صاحب بخی تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنۍ نویو شرایطو کې دا اوس چې مونږ یو دلته په یو وشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زغورم ستاسو نظر واخلم. ل داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا هغه سره لکه چې ښاغلی اتمر وایي داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده؟
دقیقا ګوري، داعش ډله فقط او فقط یعنی کدا چې د صلاح او د بیرغ له ادرسه ماسبه کو د داعش په صلاح باندې موډر رسی وي او بیرغ به د طالبانو تو سپین وو دوی ته تور، اما هغه کلمه لا اله الا الله محمد، مگر د طالبانو نه سخت دریزه یعنی وشونکی تباکونکی په سیمه کې د ناخواله لپاره ډیر په سرعت د ناامنۍ لپاره دا ګروپ چمتو دی. ولی تاسو وګورئ په دې نظامی برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ، یو هوایی، یو زمینی، یو مثلا کشفي، دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسیدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریا غوندې بدلولو ته دغه منطقه کې دی مطرح شوی دی، دا متوجه شي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږه علال کوونکی، تباه کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډیره سخته ښکلې تربیه شوې ده چې فقط انسان ورته د حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت بلري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغسې ناخوالو کې دغه د غربي نړۍ او بالخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ لپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانه ته باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیه او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیه کې انسانان ژوند کوي.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یې یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل ګوري قربان هم څنګه وایي، د المرخ په دوه ګوتو نه پټي یو قربان هم څنګه وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختۍ او دغه غربي نړۍ د شال لپاره دوی آماده نه.
راسخ صاحب وبخښه، زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملا د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دغه عملیات ولې کوي؟ دا ته ګوري، دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې موږ وسو کولای چې داعش تخرش ورکو تر څو دوی په وړاندې وجنګيږي، مګر دا یو سیاسي او استخباراتي معاملې ده. په دغه معاملې کې اصلا دغه رنګ بدلول او سره بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګان بدلول دا د استخباراتي کړلو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو بیا هم وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یعنی طالبان نشي کولای چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي، چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش کوړه نه د جهاد اعلان وکړي، مګر وو د دغه پروژې د زپلو او د همدغه پروژې د تقویت لپاره وي، خو نه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بل څنډه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورختل بري دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناامنۍ ته کشي او دغه سیمه کې به دوی
مننه. راسخ صاحب، اتمر صاحب ښاغلی راسخ وایي چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي. فکر کوي چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا له خوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګوري منګه دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لاس پنځه لاس کلونو کې منګه دا په خپلو سترګو ولیده. ګورئ، اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو ابزارونه دي چې په هغه باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس نه شروع شو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي، په تونس کې دومره موافق نه شو. البته دا د خپله د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام وسات هغه نه را په دې خوا دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ، هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د دې غربیانو د دغو هدف دی. بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه یو موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغه ډلو کې چې ویل شوی په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري، لدې کابل یو هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پی یاد شوی ده. د ټي ټي پی په اړه فکر کوي چې ملګری ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي او پراکسي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه شوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنه ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا زه ویلی سم دغه ټي ټي پي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې دا تشویش دی، زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګورې ما د دغه پښتنو بالخصوص د یو سل شل میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیات او د اوبو او د فضانه استفاده کول، ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لار خپلول دا د یو پلان سره شوی ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بالخصوص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی آشنا ول. دغه کلمه دوی مراوده کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفکوره خلک دي. فرق څه دی چې فقط شعار دوی مختلف دی، مګر ټي ټي پی چې د کومې ورځنه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ځای ټي ټي پی په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه ټي ټي پی په کندز کې مستقیم نیول شوي دي. تا بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول. تاسو د ارک چنل او تاسو کوم توجه سوي اوسه د ریاست جمهوریت په چوکۍ کې کوم ځای کې راځي دی هغه او پنجابو مګر ټي ټي پی خلک ول.
مننه. اکمر صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې په وزیرستان کې جوړ شو، هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ټي ټي پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زیلونا د نور زینه ول دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي.
په دې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډېر له منطق نه لرې نه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دما یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي. دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دی کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیس او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ، یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو، د سلا، د لوجستیک، د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی هم دي. که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره دی چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي، دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب. یو ورسته پوښتنه ل راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنو غوړي چې څه وکي په افغانستان کې د یو نظم دراوستلو لپاره، څه به ورته وایست؟
زه خدای یم چې کچیر واقعا طالبان وغوړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي او دغه ترهګری تروریستي د لوټه پرونه نجات پیدا کړي، لار همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کې، او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي، د لوړو تعجیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې په لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خبرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره وو، او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروګرام کې له ازادي رادیو سره ملمنو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پایه وو اوریده.
جانان بیا